ډیر مننه.
د ولایتونو په برخه کې کوم ولایتونه چې له درېیمې دوهمې درجې ته ارتفاع کوي د هغوی په تشکیل کې تغیر راځي، د هغوی په ځینو محلي اداراتو کې
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ښاغلی صاحب، ډېره زیاته مننه. ونې چې یو ځل بیا سره خدمت کې حاضریږو. الله مو مل.
په افغانستان کې مازیګر 4 بجې شوې. زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو د خبرونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبری خبرونه کې به د ورځې د مهم راپورونو ترڅنګ د انصاف او د ورک شویو عزیزانو په لټه کې ونیس پروګرامونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د دې ساعت له تازه خبرونو سره.
د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. جرمني یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده کابل ته لیږي. ترکیه وایي تمل لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډول دفاعي سیستم را انتقال راتلونکي میاشت پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان سو. د جمهوری ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل
هدف سفر هم د دوړخیز وړي کو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. دغه مسابقه د سه شنبه په ورځ په مانچستر ښار کې ترسره کیږي. د کندهار چارواکي وایي د شاولی کوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کندهار د امنیت قمندانې بیان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د شاول کوټ ولسوالۍ په زنګیتن سیمه کې عملیات وسوم جریان لري. جګړه روانه ده. دښمن وسله والو 15 تنه وژل شوي دي او درې نه کلاشنکوف په پولیس لاسته ورغلي.
د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ چې له ورزګان ولایت سره څیرمه پرته ده وخت نا وخت پکې جګړې کیږي. بل خو د دفاع وزارت نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسله وال وژل شوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو له کبله 9 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. یو افغان چارواکی وایي جرمني په پام کې لري چې یو ډله نور افغانان هم چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته ولیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي په پام کې ده د دغو پناه غوښتونکو الوتکه د سه شنبه پر سهار د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کښېني. دا بل د 2018 کال له ډسمبر راهیسې 25 ډله افغانان وي چې له جرمني څخه افغانستان ته لیږل کیږي. په تیرو 4 الوتنو کې ټولټال 590 افغانان افغانستان ته له جرمني څخه ستنه کړی شوي دي. په هرات ولایت کې شوونکو خپل هغه کاري اعتصاب چې لوی میاشت رئیس روان وو په مشروط ډول پای ته ورسوه. دغه شوونکي وایي که د امتیازونو د زیاتېدو لپاره یې غوښتنې پر ځای نسي خپل اعتصاب بیرته پیل کړي. د پوهنې وزارت سلاکار غلام دستګیر چې هرات ته تللی وایي چې د شوونکي امتیازونه به په تدریجي ډول زیاتېږي خو دا پروسه 3 کاله وخت نیسي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه کاري اعتصاب کې د هرات د 90% ښوونځیو شوونکو برخه اخیستې وه. ترکیه وایي تمه لري چې له روسیې د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم انتقال راتلونکې میاشت پیل سي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره نن کړې ده. د CNN تلویزیون د ترکیې څنګه د راپور له مخې ولسمشر اردوغان ویلي ترکیه به د S-400 ډوله دفاعي دستګاو انتقال د جولای په نیمه کې پیل سي. لان د انقره له خوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د دې سیستم درانیول موافقه د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ عمده سرچینه ګڼل کیږي. امریکا وایي د روسیې سخت دغه دستګاه د امریکا سخت د F-15 ډوله جنگي جره الوتکو د لپاره یو خطر دی. واشنگتن ترکیې ته ویلي چې روسیې د هوایي مدافع د دستګاو رانیولو له کبله به د F-15 ډوله الوتکو له رانیولو منع کړی سي. واشنگتن خبرداری ورکړی که ترکیه له روسیې د میزایلو F-400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي نو ممکن له بندیزونو سره مخامخ سي. په هنګ کنګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبری د استعفا غوښتنه لري. دا په اصل کې ده چې د هنګ کنګ رهبری چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د مجرمانو د استرداد د لایحې د ځنډولو لپاره د کاري لم پرونی اعلان کافي نه دی. دوی وایي د هنګ کنګ رهبره کاري لم باید ژر تر ژره د قانون دغه لایحه پسخه استعفا دې وکړي او د اعتراضونو پر مهال په ظاهره چانو د پولیسو د ځواک کارونې له کابل دی بخښنه وغوړي. د بشري او مدني حقوقو د جبهې رهبری بونی لیونګ ویل د هنګ کنګ خلکو ته زیات وخت دروغ ویل سی ویلي. په هنګ کنګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوی چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وه ځینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته بلنه ورکړې چې بیټینګ وکړي. هندستان په 130 اورونو کې 109 منډې کړې دي، تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هندستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 ورې ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري.
آزادی رادیو ری ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به بریتانیا ته په خپل درې ورځنی سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او نیول شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې واوري چې ایرانی پلو او حوثی اغیان ویلي چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل بریټ کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. او په دوهمه نیمایي کې د انصاف او رکوشویو عزیزانو په لټه کې 19 پروګرامونه. د خبرونې لومړی مرسو ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به لندن ته خپل پخپل درې ورځنی سفر کې له برېټانیا چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوالې اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول په کې ډېر مهم دی. افغان ولسمشر د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. په دې اړه نور حال د ارسلان مرسلین په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله لري چې برتانیا ته د ولسمشر غنی دغه سفر به تر بل هر وخت ګټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی به لندن ته په خپل سفر کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برتانیا پر رول خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو برخه ده چې ګام په عملي کېږي.
د ولسمشر د سفر هدف د دوه اړخیزو روابطو پراخول دي او دغه ډول به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برېټانیا پر ملاتړ خبرې اترې وسی. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسېدو او یو خلاصولو. بل مسله سیمایزه او نړیواله اجماع ده. له نیکه مرغه چې له سیمې بهر هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې دغه ډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې تا د رسیدو په لاره کې به له موږ سره امرسته وکړي.
ارګوی د سولې په پروسه کې د افغانستان سری کرکی پیو پریکړلیک کې مطرح شوی وی او ولسمشر غنی هم جرګې ته د خپل ژمنو د عملی کولو واده ورکړي. او د سیمایز اجماع جوړول د دغو شمنو برخه ده. مرتضوی وای د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د ترسره کیدو په حال کې دي او افغان حکومت تمه لري چې له دې اقداماتو سره به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. وړاندې تر دې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره یوې غونډې ته تابع ونیسي. داسې یوه غونډه چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغان سولې په تړاو د یوې ناستې جوړولو ته د چمتووالي خبره کړې. هغه چمتووالی چې جمهوري ریاست یې خوشبینه او هیله من کړی دی. لندن ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اووم سفر وروسته ټاکل شوی ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا تمه لري چې خلیلزاد او طالبان به په دې پړاو خبرو کې د پام وړ نتایجو ته سره ورسیږي. د ولسی جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر هیله بخونکی بولي.
افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بی طرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې جابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان دولت یو اړخیز ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري.
پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان سولې پروسه له بنبست سره مخ کوي. خو ښاغلی مهدوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري خو په دې شرط چې افغان حکومت وکړی شي د نړۍ د هیوادونو ترمنځ توازن په پام کې ونیسي. وړاندې تر دې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ایزه اجماع ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره تهران په افغانستان کې په بمی بریدونو تورن کړی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان څیړونکي وایي امریکا په دې سره هڅه کوي چې پر ایران فشارونه زیات کړي. خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د پداسې حال کې چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاسو. تفصیل ناجیه ساپه اوري.
که څه هم ایران په وار وار له افغان طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی خو دا لومړی ځل دی چې امریکا ایران په افغانستان کې د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی. یو شمیر افغان څیړونکي وایي امریکا په دې کار سره هڅه کوي چې په ایران فشارونه زیات کړي. خو د دوی په وینا دغه کړکیچونه به د افغان سولې پروسه زیانمنه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
په دې وخت کې دوی دا کړکیچونه زیاتېدل معنا دا ده چې هغه تلاشونه چې د امریکا د خوا د سولې د افغانستان د پاره کیږي هغو ته هم ضرر رسول کیږي. نو هغوی د هرې بلې لارې نه چې ایران استفاده وکړي چې امریکا ته ضرر رسوي هغه نه استفاده کوي او هغه موقف د ایران دپاره یوازې د افغانستان صحنه ده چې د امریکې هغه ټولو کوششونو فعالیتونو ته دوی غواړي چې صدمه ورسوي او زموږ سولې ته رسېدل وځنډي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی چې د کابل په وروستي برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپیان شوي وو. خغلی پامپیو د شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د خبرو پر مهال په سیمه کې د سو بریدونو یادونه وکړه چې په وینا یې ایران پلو کسانو کړي او په ترس کې په کابل کې د جوزا د لسمی د بمی بریت یادونه هم وکړه. د دغه بریت مسولیت طالبانو منلای وو. امریکا په تیرو سو اونیو کې سو ځلې ایران په دې تورن کړی چې په سیمه کې پر امریکایي اهدافو بریدونه کړي. خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بمی بریت په تړاو پر ایران دا ډول تور لګوي. د واشنگتن او تهران دغه کړکیچونو او اداو د افغانستان سوداګري هم زیانمنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال سوداګري د عمل په ډګر کې زیانمنه شوې ده. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا په افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بهیر باندې مستقیما تاثیر کوي. موږ ډېرو مشکلات حالات سره مخامخ یو ځکه زمونږ مصرف په مال باندې زیات راځي د ایران د لارې نه قبلېږي کشتۍ د ایران بنادر ته اجازه نه ورکول کېږي زمونږ مشکلات نور هم ډېریږي ورځ په ورځ باندې
په ورته وخت د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو پخوانی غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت باید په داسې حالاتو کې داسې سیاست غوره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو قرباني نشي. د افغانستان دولت په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات خپل مهم ستراتیژیک متحد ګڼي د هڅې هم کړي چې د ایران د دولت سره ښې اړیکې وپالي. په دې ورسېو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې کړکیچ ته په پاملرنې سره لازمه ده چې افغانستان د دواړو اړخونو سره د یو دوست هیواد په توګه د یادو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ نه ځان لري وساتي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
او سم په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول شوی دی. رحمت الله افغان
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسی چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغه پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایي شي او نیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې به وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تیره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپاره ولیدي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللی دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې ځخ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي او په دې اخله به ان شاء الله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزت کیږي او ول کیږي
خغله لوکوزای وای له خلکو سره د جنو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر جنجال نږدې و میاشتې دي، خو تر اوسه د حل لارې څرک نه لیدل کېږي. د لانجې هر څه په ټپه درولې دي. د جرګې د نویو غړو په وړاندې د نورو مسلو تر څنګ ډېر تقنینی سندونه هم پاتې دي چې باس پرې وکړي او تصویب کړي. خو آیا دغه جنجال حقوقي لارې لري؟ دا پښتنه نوریاس نوری د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولن لمشر اجمل هوډمن څخه د مرکې په فایل کې کړی ده.
حقوقي لحاظ مراجع باید بیرته اساسي قانون ته وسي. دا اساسي قانون کې د ولسي جرګې د غونډو د نصاب حد تعین دی. په دې معنا کې د ولسي جرګې اکثریت غړي باید حضور ولري چې غونډو نصاب تکمیل شي. د نصاب برخه کې مسؤول د نوی نصاب تکمیل و اوس د پریکړو موضوع ده. ولسی جرګې پریکړه هغه وخت کې مسؤلیت لري چې د حاضر غړو اکثریت رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د رئیس په انتخابولو کې هلته هغه کوم معیار چې ټاکل شوی و د حاضر غړو د اکثریت لپاره هغه معیار ظاهرا تکمیل شوی نه دی. یا څه چې په رسنیو کې مطرح شول و د 50 معیار هغه کېږي هغه تکمیل نه شوه. وروسته بیا د رایې په ارقامو کې زر نقیز راپورونه خپاره شول. یوه حقوقي لار دا ده چې زه فکر کوم چې ډېر پرمختګ هم وسوی. هماغه ورځ چې په ولسي جرګې کې انتخاباتو د رئیس لپاره دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، هماغه کوم شواهد او مدارک چې د ولسي جرګې په تالار کې دننه ممکن د سمرو نه وي، ممکن د صندوقونو د منځ نه وي، په دې رایو دقیق شمېر تثبیت کوم دا تثبیت هم په
بله هوټمن صاحب دا کار وشو هیات چې ټاکل شوی او خپل نتایج اعلان کړ، مګر بیا هم دا جنجال تر اوسه پورې غو دوام لري. خپل د ولسی جرګې غړي هم تبن د افغانستان اساسي قانون مطالعه کړي، کچېر دوی اساسي قانون ته مراجعه کولای نو مخکې باید مراجعه کړي وي او دا جنجال باید پای ته رسولی وي. اوس کوم بل لار شته؟ حکومت غوښته چې مداخله وکړي، ولسی جرګې وویل چې حکومت یا مثلا نورو مراجعو ته د مداخله حق نه ورکوي.
بل ما غوښتل دا خبر وکړم د دغه دقیق ارقام دا وخت د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې 246 کسان ګډون کړی و، یعنی یو قید هغه وخت کې مشروعیت لري چې 143 رایه واخلي. دلته د ولسی جرګې لپاره چې کوم کاندیدان و هغوی یو هم ونهشو کولای چې 143 رایه واخلي. اما پار حال باندې د بیروني مداخلات د ولسی جرګې نه بیروني هغه یو بحث ستر محکمه پاک له باندې زه فکر کوم چې دلته د ستر محکمې صلاحیت د تفصیل د اساسي قانون دلته د تفصیل ضرورت نشته. دلته د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی، اما دا چې اوس ستره محکمه د رایې په اعتبار باندې تصمیمونه چې دا رایه معتبره ده که نه ده، نو زه فکر کوم دا ډېر مورد نه لري، ځکه دا خو که چېرې موضوع محکمې ته راځي کېږي نو د ابتدایي مرحلې نه باید دا شروع شي. مستقیما ستر محکمې ته د دې موضوع راځي کول
ستاسو په نظر یعنی حقوقي حل لار نه لري، سیاسي حل لار ده چې باید حل شي؟
حقوقي حل لار دا ده چې د ولسي جرګې غړي او کوم کسان چې کاندیدان وي د ولسي جرګې ریاست لپاره دوی باید ومني، دوی باید وخت ضایع نه کړي، زورګوي نه لاس واخلي او دا ومني هیڅ کاندید ونه شو کولای پنځوس جمعیي تور ترلاسه کړي.
هوډمن صاحب دغه فرصت دوی درلوده د یوې ورځې موضوع نه ده، تقریبا یوه میاشت د موضوع وځنډېدله، ممکن ټول مختلف اړخونه دوی سنجولي وي مختلف، اما بیا هم دریزونه هماغه پخواني دریزونه دي، لومړۍ ورځ یا دوهمه ورځ اوس لاره د حل لري.
یعنی یو لاره حل خو هغه ما ویل چې دوی باید د هر قانون ومني، اما که چېرې دوی ته وزورګوي کېږي دلته د اساسي قانون حکم بیا واضح دی چې هیڅوک نشي کولای عن فن په زوره او جبر سره د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي. د دې د تطبیق لپاره په خپل ولسي جرګې موقت اداري پاور ده، د ولسي جرګې دارالانشا ده، او دلته کېدل شي چې د دولت لخوا نه د ولسمشر لخوا نه سره خپل تقدیم صلاحیتونه لري. یعنې په یو ډول باندې د ولسي جرګې دغه ښکېل اړخونه پوه کړي چې هغوته دغه د موضوع چې تاسو عمل د اساسي قانون د حکم نه سوالونه کوي، د اساسي قانون په تطبیق باندې د وزارت کمیشن دی دا موضوع چې مداخله وکړي یو تصمیم شي او موضوع واضح شي.
د ازادي رادیو همکار نوریاس نوری وو چې د اجمل هوډمن سره په دې اړه ملکه درلوده چې آیا د ولسی جرګې د رئیس پر سر رامنځته شوی جنجال کوم حقوقي حل لار لري او کڅنګه. دوستانو هم دا شیباز موږ همکار محمد واصل وصال له بریټانیا څخه د ټلیفون په لی کړی چیرې چې د کرکټ نړیوالې لوبې روانې دي نن د غلو پترسکې هندستان او پاکستان له بل سره مخ مختی. وصال صاحب کرته وای چې دا اوس چې تاسو هلته لوبه څنګه روانه ده، څوک څه کوي او څوک څه کوي؟ وصال صاحب زه فکر کوم چې له خاغلی وصال سره زموږ اړیکه له بده مرغه پرې شوې ده، اڅه وکړو چې بیا هم خاغلی وصال له ځان سره ولرو. یو بل راپور دی وایي د هوا په تودېدو سره په کندهار کې د سنسناستي ناروغۍ زیات شوې. روغتیا پلان وایي د روغتیايي تدابیرو د نه مراعات له امله تازه 114 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې زیات ما شومان دي. په نسناسي دا ستخته ما شومان او د کورنۍ غړي هم منی چې دروختي لارخونو د نه مرات له عمله ما شومان د یاد ناروغي ښکار شوې دي. صادق ریختینه د کندهار میرویس روختون ته ورغله او پاړه دا راپور لري.
د
د کندهار د میرویس روختون پاجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملین لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناس ناس دي اخته سوي. چارباکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 1814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حبزوي روختون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روختون ته د ورځې په اوږدو کې په اناس ناس یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کېږي. مرستندوی وایي په ناس ناس د اخته کېدو د علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسېدو سره د ناسناستي مرضي مخ پر زیاتېدو دي. نو چې دا هم ماشومان هم تر 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم ځوانه په دې مریضانو باندې اخته کېږي. نو کوچنیان چې دي د همر میاشت کې تقریبا 200-250 مریضه کوچنیان د همر میاشت کې مراجعه کړې وه. بیا وروسته د سهار په میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی، 1512 نفر ته ورسېدی چې نکوڅه هوا ګرمه سوه. د نورو
په میرویس حبزوي روغتون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روغتیا د نمرات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په ناس ناستې اخته سوي. شاګله او ملکا په ناس ناستې د اخته ماشومانو میندي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ناس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
قدر من اوریدونکو له روغتونونو او ډاکټرانو سره پاتې کیږو. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه یې نه دی اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنکړل شي کاربندي وکړي. نور راپور د روح الله انوري څخه اور.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د غواخونو سره خپل دند تر سره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دا اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده کړی وو چې درې میاشتې ماش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دکاندارانو بازار کې مونږ نشو ګرځېدی چې دکاندارن مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخله اختر دی، نو دی هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې 10 کیلومتره دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلق وای پورا یو میشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلی وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچنی اختر په 15 ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواخ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
دوستانو، لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې له برېټانیا نه زموږ همکار محمد واصل وصال را سره د تلیفون په کرخه دی. وصال صاحب را سره اوس اړیکه روغه شوه. وصال صاحب، که مهرباني وکړئ د نننۍ لوبې لپاره راته ووایئ چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه څنګه روانه ده؟
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، نن د نړیوال جام یو له مهم او په زړه پورې لوبو څخه دلته په مانچستر سیټي کې د هند او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. میدان ته دومره زیات مینوال راغلي دي چې چوکیو کې خلکو ته ځای نه پیدا کیږي، یو شمیر مینوال ته له میدانه بهر پاتې دي. لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ داسې صورت حال لري چې هندستان لومړی بیټنګ کوي، ټاس پاکستان ګټلی او لومړی توپهنه غوره کړه. تر دې مهال هندستان 200 منډې کړي، یو لوبغاړی اوټ شوی دی او د 2 اوورونو لوبه تر دې مهاله بشپړه شوې ده. نو هندۍ لوبډله په یو مضبوط پوزیشن کې ده. د دوی لپاره نو روهیت شرما 123 منډې تر دې مهاله کړي او ویرات کوهلی هم 150 منډو باندې ولاړ دی. دا هم باید تورمن صاحب ووایم چې دغه دواړه هیوادونه چې د یو بل سخت رقیبان بلل کېږي، تر ډیره په نړیوال جام سیالیو کې هندستان بریالی شوی دی. دې دواړو وروستیو شپږو میچونو ته که چېرته وګورو نو 15 هندستان ګټلي، یوه یوازې پاکستان ګټلې ده. پاکستان یوازې په دې 1300 کلونو کې وتوانېده چې په 2018 کال کې د آی سی سی چمپیون ټرافی په فائنل کې هندستان ته ماتې ورکړي. لاغه مخکې په زیاتره نورو ټولو سیالیو کې هند بریالی شوی دی. یعنی په ورلد کپ کې د هند ریکارډ په پاکستان باندې ډېر قوي دی او ډېر سیالۍ هند له پاکستان څخه ګټلې دي. نننۍ سیالۍ کې هم داسې لیدل کېږي چې هندۍ لوبډله ډېره برلاسې ده، مضبوط بیټنګ لري دوی او کوشش به همدا وي چې د 350 شاوخوا کې پاکستان ته هدف وټاکي.
په کرکټ کې هغه په اخري توپ کې وسال سه ویل کېږي چې په اخري توپ یا بال چې دی په هغه کې څه ویل ستونزمن وي. په هر حال په نورو خبرونو کې بیا هم تاسو لزانه سره ولرو. قدرمن اوریدونکو، 4:30 بجې شوې، صالح محمد صالح استډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز بل تاسو سره شریک کی. تر هغه وروسته دوونیز خبرونه د انصاف پلټکی او رکشوي عزیزان دغه شان د خبرونو د لنډیز وروسته به سپورتي خبرونه هم واوري.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان شو. د جمهوریت ریاست په خبره چې ولسمشر به له بریتانوي چارواکو سره پر دواړخي زواړي کو هم خبري وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د شولي کوټ ولسوالۍ په زنګي تنظیم کې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په دې جګړه کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي او د دې سیمې د رهبري د استعفا غوښتنه لري. د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هند او پاکستان ترمنځ مسابقه روانه ده. هند توانېدلې چې په 8 اوورونو کی 2:28 منډې وکړي، تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځیدلی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ جام په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او انګلند لوبه وګوري. دا لوبه د رواني جون میاشتې په 13 نیټه د مانچستر په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان ولسمشر نن د بریتانیا حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته روان شو چې د سفر اصلي هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې موضوع ښودل شوی. افغانستان تر اوسه د کرکټ په نړیوال جام کې 4 لوبی کړي چې 4 واړه بیللې دي. د تکواندو جی 1 دویم پړاو نړیوالو سیالیو کې افغان لوبډلې اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان په دغو سیالیو کې 4 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه ګټلي. دغه سیالۍ چې له 13 ورځو راهیسې په هند کې روانې دي، له افغانستان څخه 20 لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې ګډون کړی. د تکواندو جی 1 سیالۍ د هند په حیدرآباد کې د 14 هیوادونو د استازیو په حضور کې روانې دي. او د کرکټ د نړیوال جام لپاره پر روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14 د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلبسې ډک انتظار کوي. د هند د کرکټ لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه یې بې نتیجې پاتې ده. د پاکستان لوبډلې یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی یې بایللې دي. د انصاف پلټکی
یو وی چاغي پسې ورشه بلو یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د آزادۍ راډیو درنو ریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي آزادۍ راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي شوی دی وای دغه سرتیری د نه دی وژلې خو قضیه په محاکمو کې اوړي راوړي او درې کاله کېږي چې نتیجه نه ده ورکړې دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه ده
زه امید یم امید
د کومه ځای دې ټلیفون کړې
په ملاستګه ما بس کیم
خا ته ولی بندې شوې
زه درې کاله بندې شوې یم زه په نظم امه کې افسر وم افسر لوی نمبر 5 نظم امه یم
دا وای چې په کومه قضیه کې بندې
bale
ما ویل په کوم جرم بندې شوې
مشکل دا زه خو په پوسټه کې الته مسول وم او یو بل اندیواله موږ سره و ماونه تولای و هغه په بل پوسټه کې مسول وو موږ دواله دغه په دغه تاو میاش پورا شوې و د جوزا میاش موږ به خرج پسیرالو په تاریخ ناو بازار کې دلته خرج مو واخیستل دلته بیرته چولارو الته په پوسټه کې ما چو تانګ و درول بیا دغه سلای چې یورش نوم درلودې دغه د تانګ شواسو بیا ورسته تکان شروع شو موږ په دغه د جنگ منطقه کې یو الته دښمن وو دښمن منطقه کې وو دا جنگ چې شروع شو بیا ورسته زه د تانګ چې شواسو ما چې وکتل دغه سلای یو مرمی خوللې وو دغه تپی وو بیا ورسته ما په مخابره کې ځغ وکړه چې دغه یورش نام چې دی تپی شوې دی
ته دغه وجل شوی یورش سره په تانګ کې یو ځای
دوه نفر ضابطان هم ضابطان هم په دغه حالت کې هلته موجود وو دغه جنگ مشاهده وکړله چې پر موږ باندې انداخت وو بیا دغه سلای موږ پورته کړو په تانګ کې دغه موږ واستولو لشکرګاه ته چې لشکرګاه مو واستوله په لشکرګاه دا په لار کې دا شهید شوی دی ته څنګه زه خو نور خبر نه یم بیا دغه ماته په دغه تور ونیول چې ته دغه سلای وشتلې دي ته دغه سلای وژلې دي معلوم نه دي چې څنګه درې کال هم کېږي دلته باندې او موضوع هغه سي موجودي موږ دغه سي دلته موږ کښینه ولې دي
محکمه په دې اړه څه ویلي
اول محکمه یو نیم میاشت یا دوه میاشت بعد اول محکمه شو چې اول محکمه ورلو هلته دوسیه تکمیل نو قاضی سارانوال ته وویل چې دغه دوسیه چې دی تکمیل نه دی دغه ځینې مشکلات لري دغه ځینې مشکلات چې لري دغه حل وکړي بیا وروسته موږ ته راولېږي دوسیه خو بیرته محکمه مات شو ما راولله دلته په مابس کې او یو میاشت یو نیم میاشت نور وځندېدل بیا وروسته بیا بوتله محکمه په محکمه کې دغه قاضی او بل چا ته زنګ ووهل چې دغه د امید دوسیه څنګه وکړم بیا دغه چې زنګ وهلی وو دغه د محکمې رئیس دا هغه دته ویلی وو چې دغه دغه دوسیه فیصله وکړه بیا زما دوسیه فیصله وکړه په اول محکمه کې اعدام فیصله وکړه خو ما ته راول نه دلته په مابس کې بیا یو څو وخت تیر شو دوم محکمه شو دوم محکمه هم چې شو هلته چې ورلو پوښتنه مونږ کړله دوسیه مونږ کتله بس خلاص په اول محکمه کې تایید وکړه
تا ویل چې دوه محکمو په اعدام محکوم کړي نو درېمه محکمه څه فیصله کړي
دریم محکمه دوسیه ولاره دریم محکمه چې وکتل دوسیه مات وکړه بیرته واسه ولا په دوسیه کې واسه ولا تقریبا دوه کال مخکې واسه ولې وو بیا ویلې وو چې د دې جانب مقابل چې دی د هغه پښتنه وکړي چې هغه څه وایي جانب مقابل خو پرما باندې داوا اول هم نه کړي وو اوس هم داوا نه لري بیا هغه حاضر شو دلته په سارانوالی کې اقرار راکوله وویل چې دغه سلای چې دی زما جانب مقابل نه دی پر دغه سلای زه دعوا نه لرم او زما زامن چې دی په وظیفه کې یالته شهید شوی دی زه چا سره دعوا نه لرم کار نه لرم دغه د سارانوالان په مخه دغه اقرار هم راکلی وو بیا دغه په دوسیه کې اچولی دی اوس په کندهار استناف سارانوالي استولې دي کندهار استناف بیرته را لېږلې دي چې نه پوهېږم چې دا څنګه چم دي. د دې جانب مقابل پوښتنه وشو چې جانب مقابل له دې څه وایي. بیا جانب مقابل هم دلته راغلی، جانب مقابل وویل چې زما جانب مقابل دا نه دي، دا پرده باندې دعوا نه لرم، زما زامن په دولت کې و، په دولت کې شهید شوی.
دغه کار ولې دومره ځنډېدل او فیصله پې ولې نه کیږي؟
نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی. یو چا داسې ناق بې ګناه په محبس کې دي، هغه هم درې کال تیر کړی دي، دغه سارانوالان هم بې پروا دي. دا څنګه کار دی؟ دا خو هېڅ په هېڅ انصاف کې دا رقم نه دی چې یو پوښتنه هم نه کوي، یو معلومات هم نه کوي، یو تحقیق هم نه کوي، نه وایي هم چې داسې یا داسې داسې. حیران پاتې یو چې څنګه وکړو.
خاسته ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو او هیله ده چې عدالت تامین شي.
زما غوښتنه دا دی چې زما دوسیه سم سیرل شي. زما دوسیه ما اسناد هم لرم، سارانوال راشي ما ته پوښتنه وکړي چې زه اسناد هم ورته وښایم. ما خو اسناد ښودلي هم دي، دغه سلای چې زما جانب مقابل دی هغه سلای هم اقرار راکړی دی چې زما جانب مقابل دا نه دی. مګر دوی دوسیه په کندهار کې استولې وو، دا بیرته مات کړی دی، بیرته دلته استولې دي چې دغه چې دا اقرار ورکړی دی دا ابرای شرعي جوړ کړي، او دغه چې زه ابرای شرعي جوړ وکم خو دې ته معلوم دی چې دغه بیا داسې معلومیږي لکه چې ما هغه سلای وژلی دی، هغه سلای ما دغه کار کړی دی. هغه اقرار راکړی دی دغه سارانوال په کندهار استناف سارانوالي کې، هغه سوال چې دغه چې دی دغه ابرای شرعي جوړ وکړي. په دغه صورت کې چې قاضي ته هم پوښتنه وکړي، چې پوښتنه وکړي، هغه وایي چې دغه ابرای شرعي واخلي، دغه قتل پردې باندې تواف کوي چې دا خو معلومدار دی، او زه اسناد هم لرم، دغه راپور هم دي، شفر هم دي چې دغه سلای زما لخوا ته وژل شوی نه دي، د دښمن لخوا ته وژل شوی دی. په خیر اوسې وروره، درې کال کېږي بیخي درک معلوم نه دي. موږ هم دی چې دغه زموږ دولت دی بس.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند والي لویان قاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور درې کاله کېږي چې بندي دی. دی وایي درېمه محکمې د ده د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی او د وژل شوي کورنۍ ورته هم ابرا کړی، خو دوسیې درې کاله کېږي چې په محاکمو کې اوړي راوړي او په هکله اجرات نه کېږي. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو چې دا قضیه به څومره وڅېړی او د عدالت د تامینولو لپاره به څه اقدامات وکړئ؟
انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هلمند ولایت د محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې درې کال کېږي د یو سرتیری د وژل کېدو په تور باندې دی. درېمه محکمې د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی، خو اجرات پې نه کېږي، او د هلمند د والي ویان ښاغلي عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي توګه بررسي کړي او د عدالت د تامینولو په برخه کې به هیڅ مرسته ونه سپموي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هلې ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه مشتر رسیدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغه له خپل کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې لکلونو یا د میاشتو رئیس میشتي د زموږ د خبرونه جوړښت دی. اول دغه کسانو ته وار ورکو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورکو پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو د پیغامونو راته پریښي دي.
السلام علیکم، نوم الحمدلله دی دا تمہاري لا چې څنګه سره اړیکه نیولې ده. دا پیغام ده او خو عزیزانو خبرونې ته ورځم. دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نظری تقریبا د وشت کالو دا په دې خوا زموږ سره شراب یا نکور ځای نه دی معلوم. بل نوم دی لوانګ شي او نوم لوانګ دی اوس مازه نظری تقریبا کابو مر اوس نو شپته کالو در شي تقریبا د وشت کالو زموږ سره دی. ما زه باز ابي راځي دا پیغام پرځم کې چې د دوستانو قربان نه زنګاوري دا غوري ما سره دی دا ما سره شي پر اویا اتویش نه چلویش دوستا ویل څه دی چې مې راځي دل بیا وایم چې پر اویا اتویش نه چلویش دوستا ویل څه دی. مننه کوم.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې د غادي کونر دی غازی دی درې د مزار دی درې ده او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې ستلې ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړې دلته کړې چې سر باندې ولاړې کړې موږ چې ولاړې دی وایي چې کونر ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان دې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوي 318-815 شماره در بیا چې پر اوسه ونه نیوي 318-815 بل شماره در چې پر اوسه واوي نه نیوي 499 پر اوسه واوي نه نیوي 499 دا یو چې د کونر ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مرد دی سلیویس دی پینزویس دی تشپگیس دی کالو پوری دی نو دی خیلی دی دوانا کرد نو بیدل دی بغزنی ولایت کی وستی گی کدی هر چه اخفلی یا دوستی یا قریبی بدیش مارو داری کن. سلام
علیکم. الو سلام علیکم، زه زرولی دی کابل نه خبر کوم. زه زادی را دو تا یو پیغام پر گدن سی یو وکشوی دی مساکلا و سوالی و سیدون که دی اختر مامو پر نامو او وسیدون کې دلته دا و ات کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته دا ځل کور ول دینه نیم خبره دلته ما پاس نه خلاص شوې ما ټلیفون شمیره ده ورو رسې پر و او څلور دې 55 220. والسلام.
سلامونه نیکې هله د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف اریان یم، له کابل څخه دا پیغام پریږم. دلته ورور چې عمر 12 کالو ده نوم د خپل نوم شمسلا د پلان نوم خان محمد مرسی کې د قندهار اوسیدونکی ده. دا صاحب لک مشکل لري واده وخت وي درې میاشتې کې لکور نه درک شوې بعد وخت درې کال یادي که چیرته دماغ دې پلار یا رونه دوستانه اوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دې رسمي اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمیره ده 0 اویا 0 2 نوي 2 10 10. شمیره بیا تکراروم 0 اووه اووه بیا 0 9 2 3 2 1 3.
گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر اسو دوه می برخه ته چې پاره کیستا سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې پسی ګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کون دا ګنګ دا سره خپل دا دا ستوري جونی دی سني غون کا جونی دی سره خپل دا سلام علیکم.
میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالیم. اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کې چې ورک دی او د یو لا چې خړه غوته ان کاته لرو شانې ده. هر سړی کوم په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره د مستزنګ وي 0 و 0 4 1 0 2 3 و. داود جمعه زوی دی د عظیم او د افضل ورور دی د دولس کال کې دی چې ورک دی. په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم. ما د شمشتین په نامه ده درې کال کې دی چې ورک ده. که چا ته پته وي په دغه نمبر
دریا. السلام علیکم. زه محمود لاله کیمونی ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام فیض زما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکاله کیږي چې نه درک شوی د خپل کور نه د دې ځخ وخت چلیږي. چاته یا پته یې په دا نمبر دی ماته زنګ وځه چې تشمه را و
السلام علیکم. زه شیرخان لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه عبد الله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یو لس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما ته یې نمره لمبر نشته. بل چا اورېدلی نو کار څوک دی؟ نو هغه اوري ماته دې په دغه شمیره باندې زنګ وکړ. ډیره مهرباني. 0 50 840 دغه مهرباني وکړي. نګرار ولایت کې او د خود ولسوالۍ کې نه درکړم او اصلا د دې نګر اوسېدونکي ولسه تلس کال عمر ده. عبد الله نوم ده. دا ما پیغام باید نشي شخصي کې اوري او یا مړو یا زم په حصله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وکړي. ډیره مهرباني. السلام علیکم.
بریا خان سلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست سره چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درښته او نه د ژوند درښته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دي که ژوندی دي که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره خاړې ته یونیسي. 0 0 0 5 0 9 5 2 سلام شماره او 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
السلام علیکم زمان پلوشه ده پټیا ولات ولایت کې ګرځې فکرم سره اوسې دن کې هم زما یو رود چې را کلش کړو عمر دا سمولان میږي په مخې دانی هم دې اوسې لګه لګه ګرا راغلی دا او دا څلور میاشتې کېږي چې بیدار سلا هر چا ته بلون پاتې زما سره د پټیشن یې اړیکه ونیسي چې پر اوسه انداز را
سلام علیکم زه صفیق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم اورېدونکو ته د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي درې کاله بیخي هېڅ معلومات مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري یو رفیلا نومیږي ولد شفق الله بل جاوید نومیږي ولد عزیز مجاهد نومیږي ولد میرزا د دوی د پلرو نومونه دي یو پندخان نومیږي یو لباس نومیږي پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي خو زمونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې همغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټلیفون طریق نه زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا سیند مونږ ته غواره کوي ډېره مننه تاسو نه سلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی وعلیکم پر هلون له د بولند سیمه څخه تاسو سره پاری کې کېما زماره کاکا یو ویلې چې نن یې اسمت لا دی د پلار نن یې ګل احمد یې څنګه لس کال عمر لري تقریبا سلور نه شي کېږي چې نه درک شوی دی که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مشت زنګ وي سپروا سلور څنګه شپه سپر شمیره یو ځل بیا تکراروم سپروا سلور څنګه شپه سپر مې په مان سره
السلام علیکم پیغام دا دی ورک کا سړز مازاګا وری دا زبی راځي د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا مې ستمه دی چې ورک دی د کور نه براک دی ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی مې په ایران کې معلومات څه نه دلته معلومات څه شمس الله مې نه دا پلان مې دا وځین دی څه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شرینی د خپل شریني د لاسه کې مشتلي کې یا څو معلومات لري او مشتلي خپل ځای او دي شمیر سر دي په دغه شمیر اړیکې ونې چې ځکه چې کوړته څوک نه سي راځي دا غدې وکړ پر دغه لاره هغه باندې نشته نور شمیر دې څه پروا یو ولس او نه سي درې پنځوس نه سي وو پنځوس او دا بل شمیره به څه پروا پنځه څه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بل شمیره د سیند د دوالې د سیند شمیرې د مرتبه په دغه شمیره اړیکه ونې سیز مانم چې دی نصار احمد احمدی دی د ایمن ولایت د ناوی ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه